وخت په افغانستان کې 4 بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي پاکستان یو شمېر طالبانیان خوشي کړي دي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم مرکه کړي. دغه راز په یو څېړنیز راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په سلو کې 50 خلک د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري، خو د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو د خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د چین واکمن کمونیست خپل کنګره یو ورځ مخې له دې چې د راتلونکي یوې لسیزې لپاره خپل نوي مشران اعلان کړي نن پای ته ورسوله. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي نن سهار په دې هیواد کې 2 موټری بمی چاودنو لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي. مخې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، صفي الله استانکزی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونا خبرونو سره ټکی پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لالي شورا سره موافقه کړې چې په هغه هیواد کې بعض ځینې طالب مشران له بنده خوشي کوي. د کندهار امنیتي چارواکو د دې ولایت په مقام د یوې حمله له شندولو خبر ورکړ. او ایشیا فاونډیشن یو نوې سروې کړې چې له مخې افغانان راتلونکي ته هیله مند بلل شوي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان د یو شمیر طالب چارواکو له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. پاکستانی او افغان سرچینو ویلي دغه موافقه نن د سولې د عالی شورا د پلاوي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په خبرو کې وشوه. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ افغان پلاوي هڅه کوله د طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر چې د 2010 کال په فبروري میاشت کې په کراچۍ کې نیول شوی و آزاد شي. تر اوسه څرګندنده چې نوموړی د هغو کسانو په ډله کې وي چې خوشي کېږي او که نه. ملا برادر په ډیرو طالبانو کې نفوذ لري. د کندهار امنیتي چارواکي د وسلوالو مخالفینو د یوې لسکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې غوښتل یې د دې ولایت په مقام حمله وکړي. د کندهار ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوي مطبوعاتي اعلامیه کې د کندهار د ملي امنیت د رئیس په حواله لیکل شوی چې د مخالفینو د لسکسیزې ډله د کندهار ولایت د څلورمې امنیتي حوزې په اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي چې ځان وژونکي کسان هم پکې شامل دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې له نیول شویو مخالفینو څخه لسګونه کړي ماینونه، انفجاري مواد او بیلابیل جنگی مهمات ترلاسه شوي دي. د ایشیا فاونډیشن لخوا یو نوی سروې ترسره شوی چې خی راتلونکي ته د افغانانو هیله مندي زیاته شوې ده. د ایشیا فاونډیشن مرستیال عبدالله احمد زای وایي چې د دې سروې لمخې د یو سو کال افغانستان هیله مندي کېدای شي.
مونگ هیلمند یو چې د دغه سروې پر بنسټ مونږ وسو کولای د نړیوالې ټولنې او د افغان دولت او هم زموږ او ستاسو د مدني ټولنې په منځ کې هغه کم تفاهم چې باید ایجاد سي هغه منځ ته راسي تر څو افغانستان په راتلونکي کې یو سوکاله هیواد واوسي.
دا سروې چې د روان کال په جون میاشت کې په ټول افغانستان کې له کابو شپږ زره کسانو سره د مرکې له مخې شوي، تر نیمایي زیات مرکه کوونکي په دې باور دي چې افغانستان په سم لور روان دی او ناامني، بیکاري او فساد په دې هیواد کې له عمده ستونزو څخه دي. او وروستۍ خبر هم ده چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په یوې ماین چاودنه کې 4 سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. د کونړ د والي ویاند وصف الله وصفي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 4 سیمه ییز پولیس نن له غرمې وروسته د سرکاڼو په ټانګو سیمه کې د سړک د غاړې په ماین چاودنې باندې ټپیان شول. ښاغلي وصفي دا کار د وسلوالو طالبانو وباله، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلې خوا د اسدآباد ښار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر محمد فاروق سوهاک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پیښې د ټپیانو حالت ښه دی. قدرمن اوریدونکو، کورنۍ خبرونه هم دلته ختمیږي. بهرنۍ خبرونه به اجمل اند وړاندې کړي.
د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د چهارشنبې د ورځې په سهار په دې هیواد کې 2 موټری بمی چاودنو لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. تر ټولو خونړی برید چې 15 کسان یې وژل په کرکوک ښار کې و، چیرې چې په یو وخت 2 موټری بمی چاودنې وشوې. بله موټری بم چاودنه په خواجه کې شوې چې دا هم د دې ولایت اړوندې وسیمه ده او 4 سرتیري وژلي. په دې ایالت کې عربان، کردان او ترکمن یو ځای اوسیږي چې ټول د واک د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. بل برید په جنوبي ښار هیله کې شوی چیرې چې د یو مارکیټ ګڼې ګوڼې ته نږدې موټری بمی چاودنه وشوه. دې برید هم 4 تنان وژلي دي. همدارنګه د بغداد په مرکزي سیمه کې هم نن یو موټری بمی چاودنه یو لاروی وژلی.
د برما د اپوزیسون مشه اونګ سان سوچی هندستان ته په چلويختو کلونو کې د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د هواد له صدر اعظم منموهن سنگ او زینو نورو چارواکو سره کتلې دي. دمګړې د هندستان له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو چارواکو سره د نوموړي د خبرو اترو جزئیات نه دي سرګن، خو اونګ سان سوچی په نوې دلی کې خبري اعلانو ته وویل خلک له ما څخه هندوستان ته د دې سفر څخه زما د تمو په اړه پوښتنه کوي. دا یو څه خود غرض ښکاري، یو څوک یو چیرې یوازې د تمې لپاره نه ځي، یو څوک یو چیرې د ملګرتوب پر هویت او په دې هیله ځي چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ټینګې شي. د سولې په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي اونګ سان سوچی هندوستان ته خبرداری ورکړی چې په برما کې د سیاسي بدلونونو لپاره لا هدا زیات خوشبین نه وسی. منموهن سنگ د مې په مېش کې برما ته تللی و څو له دې هیواد سره اړیکې ټینګ کړي او همدارنګه په برما کې د خپل سیال هیواد چین د نفوذ په وړاندې مبارزه وکړي. اونګ سان سوچی نږدې 15 کاله په کور کې نظر بند و او په 2010 میلادي کال کې خوشی شو. د چین واکمن کمونیست ګوند خپل کانګرای و ورځ مخکې لدی چې د راتلونکو ویل سیز لپاره خپل نوی مشان اعلان کړي نن پای ته ورسوله. ټاکل شوی دا چې ولسمشر هو جنتاو د واکمن ګوند له مشرۍ لری شي او په خپل ځای مرسیال ولسمشر جین جی پینګ د کمونیست ګوند نوی مشر کړي. د چین واکمن ګوند د مرکزی کمیټې د نو 200 غړو له ټاکل کېدو وروسته به دغه کمیټه سبا ته د واک حلقې ته نږدې نوی سیاسي مشان هم اعلان کړي. په چین کې چې د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی واکمن ګوند نوی مشان په داسې حال کې ټاکل کیږي چې د دې هیواد اقتصاد ټکنۍ پرمختګ کوي او لوی شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د پیکینګ اړیکې خرابې شوې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټه وایي د انلاین بنسټپالنې او تروریزم له تبلیغاتو سره د مبارزې لپاره دوی د اروپایي هیوادونو ډېرې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې کمیټې مرستیال عبدالکریم عبدی کاسیموف د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان وکړ. د تیر جولای د میاشتې راهیسې د قزاقستان محکمو نه نیم سوه هغه ویبپاڼې بندې کړې چې د پوایناي د بنسټپالنې او تروریستي نظریو تبلیغات کول. د نوموړي پوینا پر یو نیم سل نورو ویبپاڼو دا مهال د تړل کېدو لپاره غور روان دی. عبدی کاسیموف وایي د دې ویبپاڼو ډېرې په اروپا کې دي او په قزاقستان په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي دي چې د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې په دې موضوع پارلمان ته ځانګړې سپارښتنې استولې دي. او په افریقا کې د امریکا د پوځي قومندانې پخوانی قومندان څخه د هغه تورونو له کبله چې په سلګونو زره ډالرې په پرمصرفه سفرونو او بې اجازې لګښتونو لګولي و نظامي رتبه بېرته اخیستل شوې ده. جنرال ویلیام وارد ته همدارنګه امر شوی دی چې 2000 ډالر دې بېرته حکومت ته ورکړي. دغه د څلور ستورو جنرال څخه یو ستوری هم کم شوی او اوس به نوموړی په داسې حال کې تقاعد کیږي چې د درې ستورو جنرال به وي او د تقاعد تنخواه به یې هم تر پخوا کمی. د امریکا د دفاع د وزارت د څارنوالۍ له قوله ویل شوي چې وارد په پوځي موټر کې خپله مېرمن د سودا اخیستلو او تفریح لپاره ګرځوله. نوموړی همدارنګه په برمودا کې د یوې دمې پر مهال چې د 2500 ډالرو په یو هوټل کې اوسېدلی و لګښت په حکومت پسې حواله کړی و. دا خبرونه
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. راپورونه وايي چې پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشې کوي. آیا پاکستان پر اختیار د سولې په خبرو کې همکاري ته حاضر شوی؟ په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی.
زه اطمینان نه لرم چې دا طالب چې نوم ولري دا طالب چې د
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ایران ته د 40 افغان کوچنیانو د قاچاق مخه نیولې ده. د افغانستان د حالاتو په اړه یو څېړنیز راپور وایي چې په سلو کې 50 افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري، خو د هغو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی یا زیات شوی چې د هیواد راتلونکي ته هیله مندي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د 1291 مالي کال د پراختیايي بودیجې له کمېدو سره مخالفت څرګند کړ.
هغه تنخیص چې تاسې بغیر د وجنه په بودیجه کې راوستي چې هغه د ولایاتو پیسې دي یا هغه وزارتونه چې پیسې نه دي مصرف کړي او د تنخیص غوښتنه کړې چې زموږ د بودیجې نه کم دا در سره نه منو.
د کندوز او دشت ارچی ولسوالۍ په لویه لاره د وسلوالو غلاو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي.
د لیمن ډرایور یم کابل ورځ غلو ولاړ و درولم بس پیسې را پیدا نه کړې پستر یو ولم سره امر مات کو وې پیسې را و بس.
پر ځین نور موضوعات پر راپورونه او مطالبه سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې ساسو د ورکوښو ځانو د لټ پروګرام هم اوریدلی شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې پاکستان موافقه کړې چې یو شمېر طالب بندیان به خوشی کړي ترڅو په افغانستان کې د سولې له عملی سره مرسته وکړي. دا چې پاکستان ولې او څنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لیواله او ژمن شوی دا به د رویټرز خبري اژانس په راپور کې له جناقه الکوزینه وورو.
افغان او پاکستانی چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ ویل پاکستان سلا شوه یو شمیر هغه جګپوړي طالب بندیان خوشی کړي چې د دوی په باور د پخلاینې په عملی کې به مرسته وکړي. له دې څخه داسې بریښي چې پاکستان د افغانستان د سولې په عملی کې له خپل وزن یا نفوس څخه کار اخلي. افغان چارواکي چې له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان څخه غواړي له طالبانو سره د دوی د لیدنو کتنو امکانات برابر کړي، هیله مند دي چې له جګپوړو طالب قومندانانو سره مستقیم تماسونه به د سولې خبرو ته پوره تحرک ورکړي. یو افغان چارواکي رویټرز ته ویلي مونږ پوره ډاډمن نه یو چې طالب قومندانان به د سولې په خبرو کې کومه مهمه ونډه ولري، خو دا د افغانستان د سولې په عملی کې د پاکستان د ښه نیت څرګندونه ده. دا افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې پاکستان به کله طالب بندیان خوشی کړي. دا هم نه ده معلومه چې پاکستان څنګه په دې وخت کې داسې نیت ښکاره کړ. د رویټرز په باور اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او دا مهال ورباندې متحده ایالاتو فشار زیات کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې باید په دې هیواد کې د ثبات په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د پاکستان د پوز یو جګپوړي چارواکي ویلي تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې د طالبانو د مشرتابه دوهم کس ملا عبدالغنی برادر به هم خوشی شي. افغان چارواکي په دې باور دي چې ملا برادر په طالبانو کې لا هم د پوره نفوذ او احترام خاوند دی او کولای شي وسلوال طالبان د سولې خبرو ته راوګرځوي. له بلې خوا پاکستاني پوځیان نه وایي چې د طالبانو کوم بندیان به خوشی کړي، دوی وایي په دې اړه به وروسته معلومات ورکړي. رویټرز لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته تللی او د طالب بندیانو خوشی کېدل به اسلام آباد ته د سفر ستره لاسته راوړنه وي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو یو شمېر مهم کسان ځکه بندیان کړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د سولې په عملی کې خپل نفوذ وساتي او د شخړې په حل کې خبرې ته اهمیت ورکړ شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د طالبانو په رژیم کې د عدلي وزیر ملا نور الدین ترابي، د طالبانو د مشر ملا عمر پخوانی منشي ملا جهانگیروال او د طالبانو په رژیم کې معین الاداد طیب په پاکستان کې بندیان دي. د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی وایي دوی له پاکستان څخه غوښتي چې دا کسان دې خوشی کړي او دا ځکه چې دوی د طالبانو پالیسی جوړونکي دي او ملا عمر ته هم نږدې کسان دي. د فوزی په وینا د دې کسانو په خوشی کېدو سره به طالب قومندانان او وسلوال د سولې له هلو ځلو سره یوځای شي. خو د افغانستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی د پاکستان په ښه نیت باور نه لري او وایي د پاکستان حکومت ممکن یو شمېر بینومه او نښانه طالبان خوشی کړي او هغوی ممکن د سولې په عملی کې زیات اغیزناک نه وي. رویټرز لیکي که چیرې د یادو طالب مشرانو په خوشی کېدو سره د افغانستان د سولې په عملی کې ستر بری هم را نشي، د پاکستان په اړه دا ذهنیت ممکن تقویه کړي چې دا هیواد په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی.
په دې اړه مې په تېره خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې که دا خبره رښتیا وي چې پاکستان یو شمېر طالبندیان خوشی کوي، آیا ستاسو په نظر دا به دومره مهم کسان وي چې د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي؟ هغه په ځواب کې وویل
زما خبر باور دا ده چې پاکستان پنځه نفر خوشی کوي، داسې نفر خوشی کوي چې نه کوم نام لري نه نشان لري، یا په بل ګناه یا په بل جرم نیول شوی، اوس نوم یې ورته طالب ده. دغه پاره چې دنیا ته وخی چې مونږ د طالبان خوشی کړه، رښتیا چې پاکستان غواړي چې طالب خوشی کړي، ملا برادر خوشی کړي، که چې خدای مو وخی هغه یاسر خو پاکستانیان شهید کړي، اوس په خاورې کې دي، متصم آغا جان هم په ترکیه کې دي. فقط دا یو خبرې مې ده، داسې فکر کوم چې پنځلس نفره داسې کسان خوشی چې نه افغانستان څوک پېژني نه پاکستان پېژني، ولې نوم یې طالب دي. زه اطمینان نه لرم چې داسې طالب چې نوم ولري، داسې طالب چې د جنجالونو په دننه په خارج کې داخل می داس سړی دی.
سعیدی صاحب، تاسو دغه سفر ته ډیر زیات خوشبین نه یاست چې دا به مثبت لاسته راوړنې له ځان سره ولري؟
متاسفانه دغه سفر د افغانستان په دننه کې په مطبوعاتو رسنیو په ملي تلویزیون کې هم دومره انعکاس نه درلوده. د افغانستان خلک دننه علاقه مند نه دي چې په دې باره کې تبصره وکړي. یاتر چې یو څه خبره کوي چې د افغانستان سولې پروسه نه ده، یو پروژه ده، یعنی یو حکومتي پروژه ده چې شرق و غرب هر څو غواړي چې د خپل اهداف لپاره دغه پروژه مخته یایي. په سول چې په افغانستان کې پروسه نه وایي دا پروژه نتیجه نه ورکوي. برای چې خوشبین نه یم، د افغانستان ټول خلک خوشبین نه دي، نقایب یم من خامخا منفي.
د سیاسي چارو څېړونکی او په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې
د ورستو راپورونو په اړه خپل نظر څرګنداو. ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې پاکستان موافقه کړې ده چې یو شمیر طالب بندیان خوشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ هیئت پاکستان ته تللی و او په درې ورځنیو لیدنو کتنو کې د دې هیواد د ولسمشر په ګډون له لوړ رتبه چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د دې هیواد د فعالې ونډې اخیستو په باب خبرې وکړې. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې دغه هیئت نن بیرته کابل ته خوځېدلی دی او له لنډې دمې وروسته اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ایران ته د څلوېښت افغان کوچنیانو د قاچاق کولو مخنیوی کړی دی. او دغه راز آسیا فاونډیشن په خپل نوې سروې کې ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 50 خلک د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري، خو د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. دغه راز له وسلوالو طالبانو سره د سیمه ییزو خلکو ملاتړ هم ډیر کم شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مخکې له دې چې د آسیا ایشیا فاونډیشن د نوې سروې له حاله مو خبر کړو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نوي اقداماتو په باب راپور لرو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ایران ته د څلوېښت افغان کوچنیانو د قاچاق کولو مخه نیولې ده. د دې وزارت د جنایي څېړنو لوی رئیس نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د دې قضیې په اړه درې کسان نیولې. د کورنیو چارو وزارت وایي درې نور کسان یې هم نیولې چې غوښتل یې په هیواد کې یو لک جعلي ډالره وویشي. معصوم ایوان له کابل راپور لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه څلوېښت تنه کوچنیان ټول له شمالي ولایتونو تښتول سوي او ایران ته قاچا کېدل. د دې وزارت د جنایي څېړنو لوی رئیس عبدالرحمن رحیمي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د دې کوچنیانو په قاچا کې د لاس لرلو په تور درې کسان نیولې دي. دا چې دغه کوچنیان په څه هدف ایران ته قاچا کېدل ښاغلی رحیمي په دې اړه وایي:
دغه کوچنیان منفي فعالیتونو ته برابرول، هغوی نور هیوادونو ته بیول، او تاسو په هغه زمونږ هغه ځوانان چې تر اتله سکالو کته دي گاونډي هوادونه تتللی او له هغه خوا یا پنیشي توګ روغ دی راغلی او یا هم د ځانوجون کې حمله واسکټ وره غوسته او بیا د پلرونو خپل هواد او د افغانانو پر ضد کارول او هلته ماغزور پریولی دي.
نوموړي وویل چې دغه ټول کوچنیان به خپلو کورنیو ته وسپارل سي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو لوی رئیس وویل درې داسې کسان یې نیولې چې غوښتل یې د هیواد په بازارونو کې یو لک جعلي ډالر وویشي. یو وار بیا ښاغلی رحیمي وایي:
نور درې کسان مو د جعلي ډالرو د ویشلو په تور نیولې او د جعلي پیسو د ویش عمل که د ډالرو یا افغانیو په برخه کې وي زموږ د هیواد اقتصاد ته پرې زیان رسیږي او کېدای شي دا د افغان دولت د سیاسي مخالفینو یو عمل هم وبلل شي.
د کورونی چارو وزارت چارواکي داسې وخت د خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او په افغانستان کې د کوچنیانو د حقونو د دفاع ادارو د افغان کوچنیانو د قاچاق او له هغوی سره د تاوتریخوالي په وړاندې شنې شولې. د چارو پوهان په دې باور دي چې په هیواد کې د کوچنیانو پر ضد د ډول کړنو لاملونه بې سوادي، بې وزلي، بیکاري او دغه ډول نور دي. دوی وایي تر هغو چې حکومت د ناوړه پیښو عاملینو ته سزا ورنکړي نو دغه ډول پیښې بیا هم تکرارېږي.
و موزل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ایران ته د څلوېښت افغان کوچنیانو د قاچاق کولو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او دغه راز د بشري حقونو ډلو په وروستیو کې د کوچنیانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر یونامه هم په دې ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تېري د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یونامه دغه کار د بشري حقونو له موازینو سره خلاف وباله او ویل چې د دا ډول پیښو عاملین باید مجازات شي. ایشیا فاونډیشن په خپل نوې سروې کې ښودلې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. د ایشیا فاونډیشن د 2012 میلادي کال سروې چې د جون په میاشت کې له خلکو د پوښتنو په اساس شوې نن خپره شوه. دغه سروې په افغانستان کې د امنیت، پرمختګ، اقتصاد، حکومتداري، عدلي او قضایي سیستم، ښځو او ټولنې په اړه ده. د ایشیا فاونډیشن مسؤلینو تمه ښودلې چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه به په خپلو طرحو کې د دې سروې نتایج په پام کې ونیسي. نور حال د کابل د زبیر ژمن په راپور کې.
د ایشیا فاونډیشن نوی سروې ښیي سکال 25% خلک فکر کوي چې افغانستان په سم لوري روان دی، په داس حال کې چې تیر کال دا رقم 46% و. د دې بنیاد چارواکي وایي دغه سروې د جون په میاشت کې له څه باندې شپږو زرو کسانو نه د پوښتنو په اساس کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د سروې د خپرېدو په مهال د ایشیا فاونډیشن مرستیال عبدالله احمدزی وویل د سروې هدف د معلوماتو وړاندې کول او د افغانستان د خلکو د اړتیاو په پوره کولو کې له هغې څخه ګټه اخیستل دي.
نو موږ هیله مند یو چې د دغه سروې پر بنسټ او پر اساس باندې موږ وسو کولای د نړیوالې ټولنې او د افغان دولت او هم زموږ استاسو د مدني ټولنې په منځ کې هغه کم تفاهم چې باید ایجاد شي هغه منځته راشي، تر څو افغانستان په راتلونکي کې یو سوکاله هیواد اوسي. دغه بالاخره د موږ هغه خلاص موضوع دی.
د ایشیا فاونډیشن د سروې له مخې 28% خلک ناامني، 28% بیکاري او 25% فساد د هیواد له لویو ستونزو څخه بولي. 80% خلکو په هیواد کې له انتخاباتو او 80% خلکو له وسلوالو مخالفینو سره له خبرو ملاتړ ښودلی. په سروې کې د افغانستان د ښځو تر ټولو لویه ستونزه بې سوادي بلل شوې. له هغې وروسته د کاري فرصتونو نشتوالی، هغوی ته د حقوقو نه ورکول، کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه او روغتیايي ستونزې د ښځو نورې ستونزې بلل شوې دي. افغان چارواکو له دې سروې څخه ملاتړ کړی. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې مشر عبدالرحمن غفوري په یادګړ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
سروېګانې مونږ معمولا نه کوو، ځکه چې مونږ یو د حکومت یو حکومتي اداره یو. نو دا سروې که چېرته مونږ وکړو، د دې نتیجه که چېرته مثبت یا منفي راوځي، په دواړه صورتونو کې مونږ متهم کیږو. نو بهتر دا دی چې دا داسې نهادونه دا سروې وکړي او زمونږ دا سروې د تایید وړ دی، له دې کبله چې مونږ سره دوی بالکل هماهنګي لري.
ایشیا فاونډیشن یو غیر حکومتي اداره ده چې مرکزی دفتر په سان فرانسیسکو کې او د امریکا په پلازمینې واشنگتن کې هم یو دفتر لري. دغه اداره په آسیا کې له هغو پروګرامونو څخه ملاتړ کوي چې د قانون له حاکمیت، ښې حکومتوالۍ، د ښځو حقونو او نورو مسایلو سره مرسته کوي.
د ایشیا فاونډیشن د نوې سروې جزئیات مو واوریدل. په دغه څېړنیز د دغه محصل خوا په څېړنیز راپور کې ویل شوی چې په سلو کې 50 افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري، خو د هغو کسانو شمېر زیات شوی چې د هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. دغه راز د دغه سروې له مخې له وسلوالو طالبانو سره د سیمه ییزو خلکو په ملاتړ کې هم د پام وړ کموالی راغلی. خلک په دې اړه څه وایي؟ آیا د افغانستان وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هغه څه چې دا سروې وایي، آیا د هغو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان راتلونکي ته هیله مند دي؟ په دې اړه به د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه په ګډه واورو.
د ما نوم میر عبدالله ده. زه د خپل جامع په باره کې داسې یو نظر لرم، که چیرې دغه فعلي سیاست د افغانستان په آینده کې په دې شکل باندې پلی سي، نو آینده د دې وطن به د بحران طرف ته وي. او که چیرې کوم تغییر راغی او د تیرو ترخو تجربو نه موږ عبرت اخیستی او دې ته او په دې سیاست کې تغییر راسي، نو امکان د دې شته ده چې زموږ مملکت له دا فعلي بحران او آینده یې روښانه اوسیږي.
نظریه ما به راجع به افغانستانی است که حکومت طرز پالیسی درست در کشور طرح نکرده و جامعه ما رو به سقوط است. تجارت پیشه و طبقه غریب و طبقه متوسط و طبقه سرمایه‌دار به حالت فرار است.
در افغانستان حکومت بحران به طرف روان ده، بخاطر ده چه حمید کرزی کابینه طول په فساد که گیره ده او هر سوک چه چه کم زلی یا مغاکی سو مده مخ که چه ده وست اسماعیل خان اعلان وکړ چې موږ 1,000,000 نفوس لرو او موږ ټول تسلط توزیع کوو. هغه کوو نو دا ټول ښکارا هغه د دې که چېرې تسلط توزیع کوي، ولې خپل ملي اردو نه توزیع کوي؟ امنیت ملي ولې نه توزیع کوي؟ چې دی وایي چې موږ خپل هغه لرو، عسکر لرو، بعد 2014 کال نه بعد به موږ خپل امنیت په خپله ونیسو. دا ټول یو معلومیږي چې دی خپل یو فساد دی او هغه د اوس د افغانستان دی په هغه کې نه دی.
د یو شمیر کابل ښاریانو نظرونه مو واورېدل چې د ایشیا فاونډیشن د تحقیقاتي محصل خوا د افغانستان د حالاتو د په اړه د نوي څېړنیز راپور د خپرېدو په اړه څرګند کړی وو. د دغه محصل خوا نوی څېړنیز راپور وایي په سلو کې 50 افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري، خو د هغو کسانو شمېر زیات شوی چې د هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر غړو د 1491 مالی کال د پرختیایي بودیجې له کمیدو سره مخالفت څرګند کړ. چارواکي وایي د روان کال پرختیایي بودیجه ځکه راکمه شوه چې ځینو مرسته کوونکو په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ولسي جرګې یو شمیر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل باید د هغو ولایتونو په بودیجه کې تنقیز رانه وصل شي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د روان 1491 کال په بودیجه کې په داسې حال کې تنقیز راغلی چې د افغانستان د وزیرانو شورا د راتلونکي 1492 کال بودیجه تصویب کړي او ټاکل شوې ملي شورا ته وړاندې کړي. نور حال د جمیله ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان په پرختیایي بودیجه کې د تنقیز راوستل هغه ستونزه ده چې په دې هیواد کې د ګڼ شمیر پرختیایي پروژو کار له خنډ سره مخامخ کړی. د ولسي جرګې یو شمیر غړیو د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د 1491 مالي کال په ملي بودیجه کې د تنقیز له راوستلو سره مخالفت څرګند کړ. دوی وایي چې د مالی وزارت باید د کال په پیل کې د ټولو هغو هیوادونو او ډونرانو لیکل شوې ژمنې ترلاسه کړې وي چې له دوی سره یې د بودیجې په پوره کېدو کې د مرستو ژمنې کړې وي. د ولسي جرګې دوه غړي لار امین او محمد حسین شریفی بلخابی په دې حق لوي
باید دغه پروژو لامل روشانه شي چې ډونران یې لمړی د تمویل ژمنه کوي خو بیا پیسې نه ورکوي. دا چا ولې ژمنه کړي ولې کړي د څه لمخه او دا چې ډونر پر تخپل ژمنه اخیستي ولې او لامل یې څه دی
چی هسته منطقي تنقیس شوه کی
دغه سمو په پروژو کې تنقیس راغلی چې هلته ستونزې ډېرې دي. خلک د مرګ په حال کې دي، لارې خراب دي، کله چې کوچنیان او من ناروغیږي ډاکټر ته نسیت لای خو په هغه سیمه کې چې بیا دا ډول ستونزې نسته لکه د پغمان ټاپه او د نور سیمه هلته بیا بودیجه ډېریږي.
درونځي بلاخره تزوید نشه.
د مالی وزارت د 1491 مالی کال په بودیجه کې ځینې کمواله او ډیروالی راوستلای او بیا ولسی شرکې ترالې کلی دی. خو یو شمیر وکیلان به وایي چې باید د ډیروالی او کمواله مسله په بیلابیلو سندونو کې دوی ته لیکل شوی وای. دوی وایي چې په بودیجه کې کموالی عبارت او ډیروالی به تایید کړي. د ولسی جرګې غړي د بودیجې د کموالی او ډیروالی په حق لا په داسې حال کې خبرې کوي چې د 1491 کال په عادي بودیجه کې چې مخکې 133 میلیارد او 690 میلیون افغانۍ و درویش میلیارد ډیروالی راغلی خو برعکس پرختی بودیجه راکم شوې ده. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر امیر خان یاروي چې دوی په بودیجه کې تنقیز نه مني بلکې یوازې ډیروالی پکې مني.
یا سرم دا خبر وکړه چې منګه زهید منو تاسو سره کم انتقالی تنقیسات چلی هغه منو مګر ما هغه تنقیس چې تاسو بغیر د وجنه په بودیجه کې راوسته چې هغه د ولایاتو پیسې دي یا هغه وزارتونه چې پیسې نه دي مصرف کړي او د تنقیس غوښتنه کړي چې موږ د بودیجه کم دا در سره نه منو. وزارت مالیه نن موږ ته بودیجه په دوه بخشو کې را لېګلې دا چې موږ ته تسلیم شوی چې یو تنقیس د بودیجه ده یو تزهید د بودیجه ده. په تنقیس کې موږ موافقه نه لرو. تزهید چې څومره موږ سره کومکونه شوی او په انکشافي بودیجه کې چکه موږ پروژې درلودې هغه ته ډونرانو پیسې ورکړي دي عملي شو دي چې معلومات د پاره موږ ترالېګل شي هغه ورسره منلې.
هر کال د افغانستان ټوله پرختیایي بودیجه د نړیوالو مرستې جوړوي. د دې بودیجې څخه کم نیمایي هم همدغه مرستې دي. د رپورټونو لمخې د وزارتونو د پرختیایي بودیجې د نه مصرفولو یو لوی لامل هم د ډونرانو او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا پر وخت بودیجې نه ورکول دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري. دولتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د پکتیکا ولایت د پوهنې د ریاست مرستیال تښتولی او وژلی دی. په اړه نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال سید شاه سقیم په راپور کې اوري.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د پکتیکا د پوهنې د ریاست مرستیال تیر شپه په غزنی کې وسلوالو طالبانو وړی او نن یې دوی د غزنی په شلګر کې جسد پیدا کړی دی. چارواکی وایي د پکتیکا د پوهنې د ریاست مرستیال حبیب الله همت نومېده او د شلګر اصلي اوسیدونکی و. د غزنی د ملي امنیت رئیس سید امیرشاه سادات پیښه تاییدوي خو وایي په اړه یې نور جزئیات نه لرو. دی وایي همت پرون تښتول شوی و او نن یې جسد په اندړو ولسوالۍ کې موندل شوی دی.
دغه موضوع نه مو خبر یو چې متاسف یو چې دا چې وا د سچاله دا او تمړې نن ته راځه دا کاځه تر څلې لاندې دا تر اوسه پورې او عمل د مار کا چې جا موږ لا سند راغلی خو یا ځانګړې ټیم د مو دې خزیه باندې کار کوي.
همت خپل لوړ زده کړې د فقه او قانون په برخه کې په مصر کې کړې وې او لتیر یو نیم کال راهیسې د پکتیکا د پوهنې ریاست د تدریسي مرستیال په توګه دند تر سره کوله. تر اوسه لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د اختر په لومړۍ ورځ هم د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې 15 تنه مزدوران وژل شوي وو.
د بل خدای راپورونه وایي چې د کندهار چارواکو البته په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ولایت پر ودانې د یوې لوی حملې پلان شن کړی دی. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وویل د دولت وسلوالو مخالفینو نه کسیزې وسلوالې ډلې غوښتل چې د ملي اردو له یونیفورمونو څخه په استفادې پر ولایت حمله وکړي چې ټول نیول شوي دي. په اړه به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ. خو اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې یو. وړاندې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې د پروګرام تر څنګ د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم نورو موضوعاتو هم راپور نه لرو. خو اوس به اجمل ان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
دا راپورونه له مخې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې د عالي شورا هغه غوښتنه منلې چې له مخې به په دې هیواد کې ځینې بندي طالب چارواکي خوشي کیږي. د دواړو لورو ترمنځ دا موافقه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو هیئت د سفر په ترڅ کې شوې. دا کندهار سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په مقام باندې د حملې لښندولو د دې ولایت په مقام باندې د یوې حملې پلان شن کړی. د کندهار مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې ګډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې د مخالفینو یوه لس کسیزه ډله نیول شوې ده چې د ولایت په مقامي د برید پلان درلود. ایشیا فاونډیشن په افغانستان کې ونوي سروې کړې چې لمخې ډېر افغانان خپل راتلونکي ته هیله من بلل شوې دي. دا سروې د روان کال په جون میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 6000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ شوې. په داسې حال کې چې د جنرال جان الن په اړه څېړنې روانې دي چې د یوې ښځې سره یې نامناسب ایمیلونه تبادله کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې پر دې لوړ پوړي امریکایي قومندان خپل باور څرګند کړی. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د چهارشنبې د ورځې په سهار په دې هیواد کې څو موټري بمې چاودنو لږ تر لږه 14 کسان ووژل. د برما د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچی هندوستان ته په څلوېښت کلونو کې د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ او ځینو نورو چارواکو سره کتلي. په افریقا کې د امریکا د پوځي قومندانۍ پخوانی قومندان څخه دغه تورونه لکبل چې په سلګونو زره ډالرې په پر مصرف سفرونو بې اجازې لګښتونه لګولي و نظامي رتبه بیرته اخیستل شوې. او فرانسې پرون د سوریې د اپوزیسیون نوی جوړ شوی ائتلاف د سوریې د خلکو د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپیژند.
له اجمل ان مننه چې د دې سات د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو سرخطونه واورول. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم خبرونه لوستلای شي او کتلای شي. البته د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې کندهار چارواکي وایي د ولایت پر ودانۍ د یوې لوی حملې پلان شن کړی. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو نه کسیزې وسلوالې ډلې غوښتل چې د ملي اردو له یونیفورمونو څخه په ګټه اخیستو پر ولایت حمله وکړي چې ونیول شول. نور حالي محمد صادق رشتینی له کندهار راکوي.
چارواکي وایي چې د ملي امنیت سرتیرو 13 ورځ د کندهار ښار په څلرم محافظه کې پر یو کور عملیات کړي او نه کسه وسلوال حمله کوونکي نیولې چې د ملي اردو د یونیفورم څخه په استفادې د ولایت پر ودانې د حمله پلان درلود. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ماينونه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ځواکونو ته پلاس ورغلي.
د افغان دولت وسلوال مخالفینو پلان درلود چې ځانمرګي برید کوونکي موټر بمونه او موټر سایکل بمونه څخه استفاده باندې ولایت موکم لمړی په دروازو کې یا بشوخه کې چاودنه وکي او وروسته د ملي اردو په یونیفورم کې شپږتنه داخل کې او یا هم که داخل نس نور وسه ساحو څخه پرولایت مکمل دی ملو کې دا پلان هم د امنیتي ځواکونو په ګډو هڅو په خاصه توګه د امنیتي ریاست د معلومات پر اساس باندې کشف شوی دی. نه هتا نه پدې کې ونیول سو شپږتنه د ملي اردو د ریشي وی هغه ورسره نیول سوی دی. په موټر و موټرسایکل بمونه او ځانمرګي واسکټونو کې کارګر کې شاهدین کته کې ورسره نیول سوی دی.
د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په تیر دوه کلونو کې دوه ځله وسلواله طالبانو د کندهار د ولایت پر ودانۍ حمله کړې. څو میاشتې مخکې دوه حمله کوونکي چې په بوټو کې ولایت ته وسلې دننه کړې وې تر څو ساعته مقاومت ورسته ووژل سو.
د نامنه د پیښو په ترڅ کې د کندهار په څنګلوري هلمند ولایت کې پولیسو د څلورو طالبانو د وژلو او یو د نیولو خبر ورکړی دی. په هغو عملیاتو کې چې د پولیسو له لوري په نهر سراج ولسوالۍ کې ترسره شوي ګڼ شمېر چاودیدونکي توکي ماینونه او 10 کیلوګرامه چرسم نیول شوي دي. او اوس بلار شو کندوز ته. د کندوز د دشت ارچی او د کندوز ښار ترمنځ په لویه لاره کې غلاوې زیاتې شوې دي. دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي او ډریوران وایي په دې اړه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي، خو تر اوسه د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره لازم اقدام نه دی شوی. په اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم راکوي.
د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ ته د تلونکو موټر او موټروانان او ځینې مسافرین وایي چې دغه لاره وهونکي غله په درنو او سپکو وسلو سنبال دي، او سره له دې چې د دغه لاره وهونکو په باب یې په وار وار دولتي مقاماتو ته شکایتونه کړي دي، خو چا څه سر نه دی پیګرولی. د کندوز دشت ارچی په لاره کې یو تنډریور حیات الله د دغې ستونزې په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
د ارچی ولسوالۍ خلک او د کندوز د ټول ولایت خلک خبر دي چې هر ورځ غل دي، مصالح غل دي، راکټ ورسره ده، ګرینوف ورسره ده، کلشنکوفونه ورسره دي، او دغه لارې نیسي. د دې لارو جلوګیری هیڅوک په مراتبو تللي والته مسؤولینو ته او آګاهي مو ته ورکړې ده. دا خلک چې چور شوي دي، لوټ شوي دي، د دې آګاهي مو ورکړې ده. والي شاته پوسټر اوسه پورته ده کړې، په دې نه پوهېږو چې دا مقامان دا والي صاحب دا قومندان صاحب دې غلو سره لاس لري او یا رورا کو نه لري، نو والي ته پوسټ نه کوي او کو لري نو کوم دغه حال ده. په دې خلکو باندې شي روان دي.
دغه لارې یو بل ډریور چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې دای په خپل د تیرو شپږ میاشتو په اوږدو کې څو ځله غلو لوڅ کړی دی. دای په دې باب چې آیا دولتي مقاماتو ته دغه ستونزه رسیدلې ده کنه داسې وایي:
په زروار په لاسوار په شلوار هم ویلي دی وروره، بس څوک متوجه کېږي نه، کار پښتنه نه کوي وروره چې څه چل دی.
د غلو له لاسه د دغسې لوڅونو په اړه مو له یو تن هغه مسافر نه پوښتنه کړې ده چې یوه اونۍ وړاندې په دغه لاره کې څه د پاسه 50,000 افغانۍ ورڅخه غلو وړي دي، لکه چې وایي:
لاره دا لاره خبره چې غله د 24 ساعت ولاړ دی، څوک پوښتنه نه کوي چا دې وچغې. دا خبره
نه وایي چې ته پخپله
شکولم پیسې راغس او 50,000 روپۍ راواغس له روژه جیب کې واچ ولاړل وال ورسره دی ټلیفون نه واخلي وروژه دغه.
په دې بهر کې مو د داوود په نامه د یو تن هغه ډریور نه پوښتنه کړې ده چې همدا تیر ماښام د غلو له لاسه وهل شوی دی. دا چې ولې دی داسې وایي:
د لایمن ډریور یم، هو درس دشتر چې بلار کې بل ورځ غلو ولاړو ودرولم، بس پیسې راش پیدا نه کړې، پستر یې ولم ستر یې مرامات کو وای پیسې راو بس نور ته موږ دا وختن له دولت سره رسې دي جلب ګریو کې ما.
کاغلی داوود وای چې د غلاو یو علت دا دی چې د سړکونو وران دي او له پر له پسې غونډیو تیریږي، او بل یې دا ده چې په دغه لار امنیتی پوسټ نشته، او په هغه سیمو کې چې پوسټ شته هغه هم غیر قانوني پیسې اخلي، لکه چې وای
په هر پوسټ باندې 500 روپۍ ملس خلخل وغواړي، نو بس شکوان روانه پر چنج باندې بس پیسې غواړي.
دای په دې بهر کې د محلي پولیسو له پوسټو نه هم شکایت کوي، داسې وړاندیز لري:
پیشنهاد خو ما ول له دولت شدا د صدر چې په لار کې دا د پوسټي واچوي د اربکیان پوسټي خو بالکل نه دی خو ولی چې خپل اربکیان دغه معلومه خبر د اربکیان مشکایي ورورځانه وهل تکولم دوی د خپل باندې اربکیان بل ورځ چار سره کبان نیولای ومه پیسې نه ور سره باروالا ولم نو درول هم وای تر غټه مو بولاړ سیمه پیسې رانه کې به پرولم ورکړ او پرول رانه کته کوله نو خو معلومه خبر دس دا راکټ شایس سره د غغلم د غار وکیان دي.
دی ادونه ورده چې د دشتارچی په لار کې د غلاو او لوټماری خبره د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسینی هم تاییدوي وایي چې حتی دا خبره د کندوز نوی ټاکل شوی امنیه قومندان مل پاسوال محمد خلیل اندرابی ته هم خلکو رسول دي. دی یو لړ تدابیر خبره وکړه داسې وویل: لبد مرغه د کندوز دشتارچی د لارې د ستونزو په اړه موږ ته هم شکایتونه رسیدلی دي. د دې ستونزې د حل لپاره موږ پخوا څو ځله پولیس هم توظیف کړي دي چې غلوونی ورشي، خو له بده مرغه چې تر اوسه یې په نیولو بریالي شوي نه یو. د زیاته کړه چې نوی ټاکل شوی امنیه قومندان په پام کې لري چې ډېر ژر په دغه لاره کې امنیتي پوستې واچوي. د ډاډ څرګند کړ چې په دې نږدې ورځو کې به دغه ستونزه ونه لري.
ما کاملا اطمینان میتونم چې د روزای بسیار نزدیک این مشکل ما نه خواهد داشتیم.
دا چې آیا دغه ژمنه به تر کومه حد عملي کړای شي دا به راوروسته څرګند شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
نور هم د راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت را ورسید. په دغه پروګرام کې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنیکا مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې د تاسې هغه تلیفوني پیغامونه هم خپرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر کله ځینې اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په خپلو پیغامونو کې داسې وایي: زما ورور ورک شوی دی، که د ده په هکله څوک معلومات لري نو په دې شمیره دې موږ ته تلیفون وکړي. لطفا که غواړئ چې په رښتیا هم د تاسې ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، نو اول خپل نوم خو واخلئ چې تاسو څوک یاستئ او څوک لټوئ، ځکه چې ډیر کسان نه پوهیږي. دا صحیح ده چې تاسې د اوتومات په ماشین کې وایئ چې د ما ورور ورک ده، خو تاسو څوک نه پیژني. نو ګران دوستانو، لطفا کله چې موږ ته تلیفوني پیغام رالیږئ، دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. ډیر به منظنډه وو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم: 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0000 42 02 11 12 14 11 15. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس به هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه شرخان د لغمان ولایت کرغیل ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو هلک ده چې له رنګه تور ده، سپینې جامې په تن دي، نوم شیر ښیي، د پلار نوم شهراج ښیي، او دی وایي چې زه د غنیخیلو د ولسوالۍ یم، او که د ده قریبان دوستان یې ما خبره اوري په دې شماره دې زنګ ووهي: 0000 40 93. وسلام. الو، سلام علیکم، زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. یو سړی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې له ما نه مثلا سنگول په نامه یو نفر ورک ده، لطمان کټ دا او دا خوست بازار کې سپینګول په نامه یو نفر ده، مثلا دای دما غاوري پر دې لمبر ما سره اړیکې ونیسي. 0000 202 219. معلومات به سپینګول له طرفه ده ته حاصل شي. وسلام.
مانم جمال دا د بغلان نه خبرې کوم. تقریبا د 1450 کال نه راپدې خاطه یو سړی په نامه د فاروق شاه چې په سوپیر علا باندې مشهور دی په بغلان کې اوسېږي، نو که هر وایي چې زه د قندهار یم، ماته نو پوښتنه کوي د کوم ولسوالۍ ځای نور نه شي وایي چې په علاقه دغه نه به پورته پوښتنه نه کوي. د دغه ماته شته ده که هر څه ورکي دې سازي کې بخت ما سره دغه تماس باندې شماره باندې تماس ونیسي: 0009 2 1 0 0. شماره بیا تکراروم: 0009 2
السلام علیکم، زه نورزای د خوست ولایت څخه. تیره ورځ د ازادۍ رادیو څخه یو تن هیوادوال د غلام نبی په نوم چې بېدرکه شوی دی، شپاړس کاله کېږي. هغه د غلام نبی په اړه زه معلومات لرم، هغه په خوست ولایت کې دی، ځکه رفتي ستونزې هم لري. موی کس وارث کړی چې په اړه یې نور معلومات پیدا کړي، نو کولی شئ چې په دې شمېره اړیکه ونیسئ. نه هویا صفر چلور شمیرا بیا وایم، صفر و سوا نه هویا صفر چلور.
د ورکشاپ عزیزان او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشاپي عزیز پیدا شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. کډین نن زده پروګرام په آزادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ پروګرام ته حاکم د ورک عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د زادي څلور کاله د مخه له کوره وتلې به درته شوی ده. زما ورور زادی خپل نوم ځان نه معرفي کوي، لپاره چې مسلمان ور دی وویني او بیا وپېژني ځینې نښې داري. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې دي، د ښلاس د څنګ غټه چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري، د معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې شي، دوه لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 اویا پاکسوا او چلوی یو سل دو نوی، بلش ماره به 0 2 9 8 9 4.
سلام علیکم ورورا، یو دیمور ورورا عزیز سورک تا دی تو وشی دون که ده در پنامو ده دادی صرف علی جینی مو شترا کچیری ده پاڑا تو مخمات لری ما تو ورک دی نمبر پیغام پریشو او چای دیارا معلوم خیر ده ده بطا مهربانی خپل شیر نیو ترلاسه کی دی تو وشی دون که ده قوم دلتانای ده زون سلخان دلتانای ده شرم خبری کوم و سلام پیترام. زه عبدالرؤف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما ورور چې د غمامت په نامه دی او د نظر محمد زیدي او قوم علي زیدي، تقریبا 14 میاشتې کېږي چې د قندهار په ښار کې له درګه سوی دی. که څوک په اړه معلومات لري ماته دې په دغه شماره تلیفون وکړي 0 9 9 8 5 5 8 7 8. شماره یو ور بیا تکرار کوم 0 9 9 8 5 5 8 7. سلام. ما یو ورور ورته سم نه مز د باري د ژوند د څنګه د طالب د منځ کې د لاس کاله کې د ورته د بازار کې د ورسپار او د سکاله پر کې د سيري او څنګه د دې ما څه د تو غوږ ولې دې کې د سيري او ځای پیدا کې یا درک پیدا شي نه بلد څه مو کې وایم د راډیو د دې غوږ ولې دې دا څنګه د باري راز دې د یعقوب نسوي د سيري تګاو د طالب منځ کې څنګه ګور ورو ده مخبر ورو دا څوک ده. سلام علیکم، زه اوس راځم ته مخه ولې راځو ته ورنه ښاله کې
او بل لا زابل ولایت څخه خبر کوم. زما یو ورور رکسي بن احمد نور الهدا ده، یو نوم یې لالی ده، که هر چا لیدلې په دیش مې راځي زما سره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 اویا 0 3 3 3 5. یو ځلې بیا تکراروم 0 اویا 0 3 3 3 5.
هلو، سلام علیکم، زه اول ګل کاچا ولایت تکاو د سوالی د پندخیلو د کلی نتاس سره خبرې کوم. زما ورور دی ګلاب د فیض الله زوی دی چې الحمدلله مسه دا دوه نیم کاله کېږي چې ایران ته ته د ایران په خاوره کې زابل کې په موټر ټکر کړی او د هغې وروسته ځان هغه ورکه شوی نو د ده په حق لکه چا ته معلومات وي یا چا سری مونږ ته دغه شمېرو تلیفون وکړي صفر واده 341 9 9 0 9 بله شماره تکرارم صفر واده 2 10 10 10 دو لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کولی شي او په عمر تقریبا 40 کلن دی جګ نری هلک دی که هر چا ته د ده ګلاب په هکله معلومات وي یا چا سری وي مونږ ته د 5 شمېرو تلیفونونه وکړي او دو لکه جایزه افغانۍ ترلاسه کولی شي. والسلام.
السلام علیکم د هلمند ولایت څخه عبدالولي خبره کوم. څنګه چې زما د یو کاکا زوی د 8 کالو رئیس ته ورک دی په غوږو کوڼ او په ژبه ګونګ دی. د 8 کالو رئیس یې ورک دی که د ده په اړه څوک معلومات لري او یې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړی وي په دغه شمېرو باندې ما ته زنګ ووهئ. 0 8 3 8 4 4 4 او بل شمېره ده 0 8 9 4 4 5 4 4. السلام.
السلام علیکم. زه امین جان وپایم د عبدالله متاج تماس کې مو کابل ولایت. زما یو ملګری ده چې ما ته وویل چې ته دغه نمبر لرې د ازادې راډیو راډیو ته یې پیغام پرېږده. پلار یې ده درې کلونه را په دې خوا ورک شوی دی جلال آباد ننګرهار ولایت ته کامیولسانی ده. پلار یې ورک شوی دی درې کاله چې احدالله په نامه ته انتظار ده که چېرې چا ته معلومات وي چې احدالله زوی ده په دې نمبر دې زنګ ووهي. 0 1 9 9 2 4 4 4. احترام.
رضا خان زوی ده ابراهیم ورور ده که چېرته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0 1 6 6 2 2 5 5.
الو السلام علیکم. زاول ډیر ازادي راډیو کارکونکو ته ډیر د مینه ډک سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلام زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ده چې په نوم دې مبارک شاه ده ورک ده. دا 2 کاله کېږي چې ورک ده. لطمان که څوک دما غږ اوري او دا یې خپله دما غږ اوري لطمان په دې شماره دې له ما سره اړیکې ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لطمان په کندهار نه یو سړی ټلیفون کړی و چې سړی د موږ سره مثلا کار کوي مثلا نوم نه خریږي لطمان سړی کړی ما چېرته دا غږ اوسي ما سره دې په دې شمار اړیکې ونیسي یا ازادي راډیو ته پیغام پرېږدي وسلام به احترام
زما یو ورور دی چې نعمت الله نومیږي د پلار نوم یې محمد الله دی د کندهارپیج ولسوالۍ د خلقلام د کلي اوسېدونکی دی دا شپږم کال دی چې لندن ته ته د ترکیه نه یونان ته اوښتی چې کښتۍ پرې چپه شوه د روژې میاشت وه تر اوسه یې هېڅ درک نشته که چاته یې معلومات وي یا دی خپله زموږ غږ اوري نو موږ ته دې په دې لاندې شمېرو زنګ ووهي د پلار شمېره یې ده په کندهار کښې محمد الله نومیږي 0 دوه اتیا یو څلوېښت کابل کې د محمد الله شمېره 0 2 1 4 په هلمند کې د کمال خان شمېره 0 9 9 9 85 6 په کابل کې د نور الله شمېره 0 2 4 9 9 9.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
الو السلام علیکم، زه رحمت الله لوګار ولایت د پخښانی دی کلی اوسېدونکی کوي. زما یو ورځ کریم الله نیږي دا 15 کال کې چې د ایران د اصفهان ښار کې نظر کې سوی دی که هر چا ته دا دې پته یا معلومات یا دا پیغام خپل اوري نو موږ ترې په دغه شمېره زنګ وهو 0 2 6 لاس نوی شمېرا بیا تکروم 0 2 6 لاس نوی بل شمېرام ده 0 3 څلور څلوېښت 310 شپږ دېرش جایزه 1,00,000 افغانۍ. وسلام.
السلام علیکم زه هلمند ولایت مسکنه وم درته تخصه اسم احمد رکوم ما یو ورک ملګری دی چې فرمان وایي فرد شرف الدین دی که هر چا ته د شرف الدین په نامه معلومات یې شوس کې موږ راځو کله چې تقریبا چې ورک دی که شرف الدین په نامه هر چا ته معلومات یې په دغه مقدار دی موږ څنګه وایي سپر وسو اته نیو درې سو شکر سبوسته او دوه سو پنځه لس باندې و ځنا کړتي د امام د تیموس په دوه مليو سوز د شرف الدين محمد باندې او مستمع معلومات راځي زه مونږه په نامه د شرف الدين یا د وکال کیږي مستیر نو خبره کوي چې څو چې مبرکون د مدرغم یې دی او ری یې د دې په مونږ کرایو په هغه نمبر د نو زنګ وي چې پر وسو سرور پر وسو اته نیو او درې او شپږ سرور او دوه یو
څنګه تو رحمت الله د تخار د ولایت په خوچغار د ولسوالۍ د جمله کرم دوی خبرې کوم د نور الله په نامه د دوه کال کې ما یو ورور رته د مرګ د ژوند د ساتنسته کاگران حزیز هر یو ورور ما مسلمان ورور ما ته په دې لته باندې سپته معلومات راکې نو ډیر ښه به زما د موبایل نمبر 03-22-3-4-1-5-5-2-3 تاز ما دوم بایل نمبر دی 03-23-1-4-4-1-5-5-2-3 داز ما دوم بایل نمبر دی
زم احمد شاه د ایمان ولایت مجلې ورسوالۍ د بدلاکه په خبر کوم ما یو ورور څنګه شاه نمیر د لامیر زم ورسولې پرونکاتیا زنګ ولې کارچا پیدا کړی سره دغه مې خو له افسر د غدار نمبر زنګ وي په دغه وخت کې یو څه شپه ته ته وایې والسلام
مالي السلام عليكم زه کزاده د علم ولایت تدری کوری سوالی شخص تاثیر پتماسیم ما یو د کاکاوی دی بنامه د نیمتلای یو کالو د نور نه کیږي چورت دی هر چر د پاره معلومات دی او پلار نومه او د بابا کاری کوریا د نوزاد ټول سوالی کی په ګرمي کاری اس کی دی که هر چر د پاره معلومات یې د ما आवाज خپل اوري نو په دغه شمیره دی ما ته ونګوي سپر و ن ن یو پت و سپر و سپر نمبر یو ارزه تکرارو سپر و سو ننی یو سلو و اتیا شپسو آیا منن
السلام علیکم محمد دی پکتیا ولایت دی زرمت ولسوالی چې په کوم ساحه کې د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما ورور په نوم د زازی څلور کاله د مخلو کور او تل او به درک شوی نه زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرف کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی ویني او بیا یې پیژني ویني نه ښه دادی درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګ وتی چې پخوا زخمي شوی وه بېرته کږه روغه شوې ده که دی زما غږ په خپله اوري او یا دې د انډیوالانو اوري د معنوي ورورې له مخې د پلاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله دوه لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي د اړیکو شمیرې دي 0-5-5-2-9 بل شماره ده 0-5-2-9-9-4 خدای پامان
ہلو السلام علیکم زه دلمن ولایت تدریس ته ولسوالیت زه شغاسی نن یزم ای ورور دی چې را کوم شپږ کال کې زما درک سوې له شورې کې ده ول له شورې کې ده په دغه شهر کې ده کوم معلومات دی په دغه شماره د مو ساز ګران ګوي سی پر و سی پر و وا شپږ وا اته تاس څنګه هر چا ته کوم معلومات دی په دغه شماره د مو ساز ګران ګوي دلمن ولایت تدریس ته ولسوالی دی د شورې کې دی د ولولي په نامه دی ما ورور رجال شغاسی نمیزم و سلام
زاویدین د بادغس کورات د بالمراد و لسوالی د بکر نخلیه مسازوش که خبری کوم زمازوی چه خیردین نمیزی سنزل سشپان و زکارو دیدا لازدو لسوردی که چی برد خی ماتی سوال نسو چه داشا سر وشیر یادی مجا غابی صدقه شماره دی ما ترزان بوی سپر او سنز دوا او یو شپاز پینزه ابرو سره چې په دغه شماره دې ماته زنګ ووي
ګرانو محترم اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل لاند تلیفوني پیغامونه ووای لیکونه او ایمیلونه موږ ته راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.